Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان لسمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له دوهمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د هند او ازبکستان مشران وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به په ګډه هڅې وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د دفاع وزیر وایي فکر نه کوي چې د امریکا او چین اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. نور موضوعات هم لرو، خو د هر څه له خبرونو وروسته خبرونه سرلیکونه. راپورونه وایي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایي حملې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان او هند د 19 کلنو لوبغاړو د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن په بنګلادیش کې کیږي. او په ایران کې د کورنیو الکولو د څښلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 240 کسانو ته لوړ شوی. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایي حملې مرګ ژوبله اړولې. په ملي اردو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا حمله په لوی مند سیمه کې شوې ده. د سرچینې په حواله په پیښه کې د ملي اردو شپږ سرتیري وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه، خو د تلفاتو په اړه بی خبری وښوده. د والي ویاند وویل ډېر ژر به په دې اړه څېړنې پیل شي. ښاغلي ځواک زیاته کړه چې په سیمه کې له څه مودې راهیسې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي دي چې تر اوسه د ملي اردو او پولیسو 9 ټپیان او یو جسد وروړل شوي دي، خو سرچینې ویلي نه پوهیږي چې دا کسان چیرته او په کومه پیښه کې ټپیان شوي. د غوڅ ملاتړ ماموریت او د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي له حکومت څخه خپلو ستونزو ته پاملرنه غواړي. دوی پرون په د کابل په پل محمود خان څلور لاره کې مظاهره وکړه. د دې مظاهرې یو ګډونوال عبدالمجید بهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې.
یک حرکت مدنی را برا انداختیم تا حقوق حقه خود از رئیس جمهور بخواهیم. زا که رئیس جمهور بر ما وقت ملاقات نته، ما میجه هستیم.
اعتراض کوونکي وایي د مرکزی بغلان خلک په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي. دوی وایي حکومت د دوی ولسوالۍ ته د بغلان د مرکز د انتقال په برخه کې خپله ژمنه نه ده پر ځای کړې. د افغانستان او هند د 19 کلنو لوبغاړو د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن په بنګلادیش کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو ټیم په آسیایي جام کې د هندوستان له ټیم سره نن لوبه لري. لوبډله د دغو سیالیو لپاره چمتووالی لري او دواړه لوبډلې په دې سیالۍ کې ښې پرمخ روانې دي. د 19 کلنو لوبغاړو ټیم تر اوسه دوه مسابقې کړې چې دواړه یې ګټلې دي. لومړۍ لوبه یې د شنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او پرون یې له نیپال څخه وګټله. هندوستان هم خپلې دواړه مخکینۍ لوبې ګټلې او د نمرو له مخې د جدول په سر کې دی. د دې مسابقو پایلوبه یا فاینل مسابقه به د راتلونکي شنبه په ورځ په ډاکا کې وشي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ناټو عمومي منشي او د اروپایي شورا مشر وایي د یونان او مقدونیه ترمنځ موافقې مقدونیه ته تاریخي فرصت برابر کړی چې په اروپایي ټولنه کې شامل شي. ینس ستولتنبرګ او ډونالد ټاسک پرون په ګډه اعلامیه کې د مقدونیه له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې دا تاریخي فرصت دې له لاسه نه ورکوي. په مقدونیه کې هغه ټول پوښتنه چې د دې هېواد د نوم د بدلولو لپاره وشوه ناکامه شوه، ځکه د رایې ورکولو پر شرایطو برابرو پسلو کې 50 کسانو ګډون پکې ونه کړ. لبلې خو د مقدونی صدر اعظم زوران زایف ژمنه کړې چې د بالکان د حوزې د هیواد د نوم د بدلولو بهیر به له هغې موافقې سره سم تعقیبوي چې د یونان او مقدونیه ترمنځ د اوږدې لانجې د ختمولو لپاره شوې ده. د یکشنبې ورځې په ټول پوښتنه کې په سلو کې یوازې 6.9 وګړو برخه واخیسته، خو د دې لپاره چې دا ټول پوښتنه قانوني اعتبار ومومي په سلو کې د 50 وګړو ګډون ته اړتیا وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کاناډا او مکسیکو سره د امریکا نوې تجارتي موافقه د کارموندنې له ماشین سره تشبیه کوي او وایي دا موافقه به په تولیدي، زراعتي او مالي برخو او د ټکنالوژۍ په سکتورونو کې ګڼو خلکو ته د کار فرصت پیدا کړي. د امریکا ولسمشر پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې کاناډا او د شمالي امریکا د آزاد تجارت د 40 کلن زوړ تړون نفته د فسخه کولو لپاره له مکسیکو سره یوې موافقې ته ورسېدل. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه، موږ د دې نوې موافقې په اړه د عدالت او متقابل عمل د اصل له مخې خبرې وکړې. د امریکا، مکسیکو او کاناډا ترمنځ له نوې موافقې سره د دې دریو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د څو اونیو ناندری پای ته ورسېدې. او په ایران کې د کورنیو الکولو د څښلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 240 کسانو ته لوړ شو. د هرمزګان ولایت قاضي القضات محمد صادق اکبری وایي د دغو خرابو شویو مشروباتو په تولید او خرڅلاو کې د دخالت د اداو له کبله تر اوسه 8 کسان نیول شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان ایراج حریرچی پرون وویل چې د دې غیر صحي الکولو د څښلو له کبله په تیرو دریو اونیو کې د ایران په 5 ولایتونو کې 460 کسان په روغتونونو کې بستر شوي چې 14 یې ړنده شوي او 170 نور تر علاج لاندې دي. تیره اونۍ په بندراباس ښار کې پولیسو یوه میرمن او د هغې خاوند په کور کې د بې کیفیته الکولو د تولید او خرڅلاو په تور ونیول. دا په داسې حال کې ده چې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې پر الکولو بندیز لګول شوی. لازده رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپرو. هو باوري چې د ازبکستان ولسمشر او د هند صدر اعظم وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په ګډه هڅې کوي، خو آیا وسلوالو مخالفینو ته به دا منځګړتوب د منلو وړ وي؟
زما په اخله باندې دا یو نیک ګام دی، خو دې ګام ته باید دواړو خواوې دي په مثبت سترګمنۍ وګوري.
د افغانستان د انتخاباتو د څاري یو شمیر بنسټونه وایي د ولسي جرګې د ښځینه کاندیدانو پر وړاندې جدي ستونزې شته.
هیله دا ده چې کورنۍ چارو وزارت د دې امنیت په خاطر خپل کوښښونه او هڅې ولري تر څو خویندې د نامنې له امله په دې باندې محدود نه شي چې خپل هغه کمپاینونه او سیالۍ په سمه توګه ترسره نه کړي.
په هلمند کې سلګونه ښځو د ښوونکو د 200 بستونو لپاره په یوه ازموینه کې برخه واخیسته.
د څوارلسم صنف په نمزه کې کړې دلته ده معلمې په توګه غواړم چې ازموینه ورکړم او ښوونکی شم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر وایي د ده په نظر د متحدو ایالاتو او چین ترمنځ اړیکې په خرابېدو نه دي. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د هند صدر اعظم او د ازبکستان ولسمشر وایي د افغانستان د سولې لپاره به په ګډه همکاري کوي. نریندرا مودي او شوکت میرزیایف پرون په نوې ډیلی کې د یو کانفرنس پر مهال ټینګار وکړ چې سولهییز افغانستان هم د دوی او هم د سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په مسله کې د دواړو مشرانو د وروستي اعلان هرکلی کوي. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د هندستان صدر اعظم وایي هندستان او ازبکستان به په ګډه د یو باثباته، سوکاله او سولهییز افغانستان لپاره همکاري کوي. نریندرا مودي پرون په نوې ډیلي کې یو کانفرنس ته چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هم ورسره و د افغانستان سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې وبلله. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې په یو رسمي سفر هندستان ته تللی په دغه کانفرنس کې وویل دا افغانستان روان لانجه له پوځي لارې نه حلیږي. موږ په افغانستان کې روانې جګړې ته هم جدي او دقیق پام واړوه. د دې لویې ستونزې په اړه زموږ ګډ نظر دا دی چې دغه لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. د سولې یوازینۍ لار د افغانستان د حکومت او مخالف لوري ترمنځ سیاسي ډیالوګ دی. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې له مسالې سره د همکارۍ ژمنه کړې وه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف د چنګاش یا سرطان پر 18مه کابل ته د سفر پر مهال ویلی وه ازبکستان حاضر دی د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مؤثر رول ولوبوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په مسأله کې د ازبکستان او هندوستان د وروستي اعلان هرکلی وکړ. د دې شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې د ازبکستان رول ډیر مهم دی.
په ځانګړې توګه باندې د ازبکستان هلې ځلې چې د افغانستان یو مهم ګاونډی ده، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم رول ادا کولی شي. له مخکې هم دوی د دې پیشنهاد کړی و چې د طالبان اسلامي تحریک ته غواړي چې په خپل هېواد کې د دفتر خلاصولو ځای ورکړي. د دې له ځای نه افغانستان ته رسېدل اسانه ده. زما په اخلاق باندې دا یو نیک ګام دی، خو دې ګام ته باید دواړو خواوې دي په مثبت سترګې باندې وګوري.
پورستوی کې د منځنۍ او مرکزی آسیا ځینو هیوادونو لدې جملې روسیې په افغانستان کې پر روانې جګړې په ځنګړي ډول د داعش ډلې پر فعالیت اندېښنه شولې ده. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله عظیمی وایي اقتصادي ګټو د سیمې هیوادونه لدې جملې ازبکستان او هندستان دې تاړ کړي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي.
افغانستان کې سوله د دواړو هېوادونو په ګټه ده، نه یوازې د امنیت په لحاظ بلکې د اقتصادي لحاظ هم. ازبکستان یا په کل کې آسیا مرکزي داسې هېوادونه دي چې دوی دغه انرژي تولید ډېر زیات لري، او هغه که چیرې د افغانستان د طریقه آسیای جنوبي ته پاکستان او هند او نور هېوادونو ته ولاړ شي، نو دا د هند په ګټه ده هم د آسیای مرکزي ازبکستان په شمول باندې.
د افغانستان د سولې پر موضوع د تېرې وري یا حمل میاشتې پر ومه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هم بحث شوی و چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي اقتصادي، امنیتي او فرهنګي ننګونې د دې لامل شوي چې ښځینه نوماندانې ونشي کولای د نارینه په شان ځانونو ته کمپاینونه وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ټینګار کوي چې که د ښځینه کاندیدانو پر وړاندې دا ستونزې اوارې نشي نو په سلو کې 10 کاندیدانې به هم د ولسي جرګې څوکۍ ونه ګټي. لکابله د ازادي راډیو خبريال وصل وصال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په انتخاباتي منډو ترلو کې د خزینه نوماندانو کمرنګ ګډون د انتخاباتونو د سار یو شمېر بنسټونو اندېښنې راپرولې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نامنیو اقتصادي او فرهنګي ننګونو د خزینه نوماندانو په انتخاباتي مبارزو سیوره غوړوله او ورته ده چې په دې برخه کې اړوند نورګانونه جدي ګامونه واخلي. ښاغلی رشید په دې برخه کې دینی عالمان او عام وګړي هم د خزینه نوماندانو ملاتړ ته رابولي.
دیمونک توقع هیله دا ده چې په لومړي سر کې خو کورنۍ چار وزارت د دې امنیت د تامینولو په خاطر خپل کوششونه او هڅې ولري تر څو خویندې د نامنیو له امله په دې باندې محدوده نه شي چې خپل هغه کمپاینونه او سیالۍ په سمه توګه ترسره نه کړي. په عین حال کې د حج اوقاف وزارت، د ښوونې او روزنې وزارت، همدغسې نور هغه ادارې چې له سیمو سره او له خلکو سره او له علماو سره او له قومي مشرانو سره دي په ارتباطات کې دي، د هغوی سره دا موضوع شریک کړي چې په ټولنه کې، په سیمو کې، په کلیو بانډو کې دا حساسیتونه د ښځو په وړاندې کم کړي.
د ولسي جرګې د نوماندانو د کمپاین بهیر د میزان په شپږمه پیل شوی چې د ښاغلي رشید په خبره په تیرو څلورو ورځو کې د ښځو په نسبت د نارینه نوماندانو کمپاین ډیر پر رنګ و. د ولسي جرګې روانو انتخاباتو ته 2500 تنو ځانونه نوماند کړي چې شپږ سوه ښځې دي. د خزینه نوماندانو کمرنګ کمپاینونو ته په کتو سندېخنې دادي چې هغه تش پېته چوکۍ چې په ولسي جرګه کې د قانون لمخې ښځو ته ځانګړي شوي ښایي 10% هم د ښځو په وسیله ډکې نه شي. له دې وړاندې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ښځو کمرنګ ګډون په اړه د ښځو د حقونو نه د ملاتړ بنسټونو هم اندېښنه ښودلې وه او لامل یې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې په ګوته کړې وې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دیني عالمانو او خلکو نه غواړي چې د خزینه نوماندانو د ملاتړ لپاره ذهنیت جوړونه وکړي او امنیتی بنسټونه د هم د خزینه نوماندانو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی وایي
وزیر ټولو ضرورت ارګانو ته او هم هغه معین او مشخص او 350 زره امنیتی مازیفین او ته چې په ټاکنو د کمیسیون په اختیار کې دي او دغه مراکز او برخه کې دوی خپل فعالیت کوي، دوی ته په جدي توګه هدایت ورکړل دي چې په ټول توان سره او د ټولو امکاناتو په استعمال سره د خلکو او د قدرمنو ماکلینو او دغه مرکزونو د امنیت ټینګښت په برخه کې اقدامات ولري. همدا اوس هم موږ په لومړۍ درجه وزارتو کې
ښاغلی رحیمی د ولسی جرګې له نوماندانو هم غواړي چې د خپلو انتخاباتي پروګرامونو د ترسره کولو پر مهال امنیتي بنسټونه په جریان کې کړي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو نه د ملاتړ یو شمېر بنسټونه له رسنیو هم غواړي چې د ولسی جرګې د انتخاباتي منډو تلو په اړه په خپلو راپورونو کې توازن وساتي او شته ستونزو ته په کتو خزینه او نوماندانو ته په خپلو پروګرامونو کې زیاته موقع ورکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
لازادی رادیو سهرانه خبری مجله اوری. قدر من اوریدون که ده خبرونه پا دوام که نور راپورون هم لرو خوداشه با ملالی بشیر تغوکشی چی ده لویدیس پا رسانهو که ده افغانستان پا اراد خبرو شوی و مطالبو مخکتنا کهوی.
ډیپلوماټ خبرونی په افغانستان کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو رول ته کتلی دي. د خبرونی په وینا امریکا غواړي د افغانستان د جګړې په ګټلو سره په سیمه کې خپلې ګټې تضمین کړي. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د یو شمېر هیوادونو رول باید په نظر کې ونیول سي. د ډیپلوماټ په تحلیل په افغانستان کې سولې او ثبات ته د نه رسیدو یو لامل د دغه هیواد په اټومي وسلو سنبال ګاونډی یعنی پاکستان دی. په مقاله کې راغلي چې دا عجیبه ښکاري چې پاکستان به په افغانستان کې خپل اهداف په لنډه موده کې بدل کړي. د ډیپلوماټ په وینا پاکستان له امریکا سره تر لانجو وروسته اوس له ایران او روسیې سره نږدې سوی دی او دا دواړه هغه هیوادونه دي چې له طالبانو سره هم اړیکې لري. خبرونې د دغو اړیکو په اړه لیکلي چې ویل کېږي روسیا او ایران غواړي په افغانستان او سیمه کې د امریکا د اهدافو مخه ونیسي. مقاله لیکي چې درو هیوادونو یعنی پاکستان، ایران او روسیې ته په پام سره یوازې چین د طالبانو مشرتابه ته د باور وړ هیواد پاتې دی، خو له روسیې او ایران سره د پاکستان تر نږدېوالي وروسته امریکا د پاکستان د رقیب هیواد هندوستان سره اړیکې پراخې کړې دي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د ستراتیژي د اعلان پر مهال له هندوستانه وغوښتل چې د افغانستان په ثبات کې پراخ رول ولوبوي. د خبرونې په څېړنه د افغانستان په اړه د امریکا او هندوستان نوي اقدامات به د امریکا او د سړې جګړې د وختونو متحد پاکستان ترمنځ یې واټن نور هم زیات کړي. خو د مقالې په پای کې راغلي چې د امریکا د فشارونو له کبله پاکستان شایي هغه ستراتیژیکې لاسته راوړنې چې په خاطر یې د هندوستان په مقابل کې یو ځواک ګڼل کېږي لاسه ورکړي. هندي ورځپاڼې د هندو له ازبکستان سره د هندوستان هغو همکاریو ته کتلي چې غواړي طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته کښېنوي. ورځپاڼې لیکلي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه دهلی ته د خپل سفر پر مهال وویل چې هیواد به یې په افغانستان کې د سولې راوستلو هڅې کوي. دی هندو لیکلی چې ازبکستان ته د طالبانو تر سفر یوه میاشت وروسته میرزیایف ویلي چې هیواد یې پخوا هم د افغانستان د بحران د حل لپاره ښه نتایج ترلاسه کړي. د ازبکستان د ولسمشر په وینا د افغانستان د بحران د حل لپاره هیڅ نظامي لاره نسته او باید دا بحران د سیاسي خبرو له لارې پای ومومي. د دی هندو ورځپاڼې په وینا د ازبکستان ولسمشر له هغو کسانو سو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یې د مذاکراتو په اړه ډیری ښکاره خبرې پیل کړې او غواړي د خپل ناامنه ګاونډي هیواد د وضعیت په اړه د اندېښنو په لرې کولو سره په سیمه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
زموږ غاغله ازادۍ راډیو اوري. په هلمند کې د 200 خزینه معلمانو د بستونو لپاره له 1500 میرمنو څخه ازموینه پرون واخیستل شو. لدې مخکې د هلمند په څلورو حوزو کې له 1400 زیاتو نارینه وو ازموینې ورکړې وې چې لا یې نتایج نه دي معلوم شوي. د خزینه معلومانو لپاره د ازموینې ته د هلمند د ټولو ولسوالیو ښځې ورغلې وې. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای هم هغه ځای ته ورغلی و چې له دې میرمنو څخه ازموینه پکې اخیستل کېده.
په هلمند کې د پوهنې د ریاست مسؤلینو څو ورځې وړاندې هم د شاوخوا 1450 ښوونکو لپاره د 1409 کسانو نه ازموینه واخیستله چې ویل کېږي لا نتایج نه دي راوتلي. د هلمند پوهنې رئیس داود شاه سفاری وایي د ازموینو بهیر یې ځکه ګړندی کړی دی چې د پخوا پرانیستو او نو پرانیستل کېدونکو مکتبونو لپاره حاضر او کافی ښوونکي ولري.
اړتیا خو ټول نه پوره کوي، خدا به یو څه لږ مرسته وي چې اوسي، ځکه زموږ تشکیل 2018 کتن متشکل کم دی. موږ شپږ نیم سوه تنه حکلزامه معلمین تر اوسه پورې ګمارلی دي او 200 نفر هم دادی چې دا ات نیم سوه کېږي، خو بیا هم هغه زموږ تشه نه پوره کوي. موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکي کې یو څه تشکیل نور هم ترلاسه کړو تر څو متوازن انکشاف موږ وویني. تر اوسه پورې مو په دې برخه کې متوازن انکشاف نشته دی. څومره د هلمند نفوس ته پکتو سره څومره اولادونه مو چې د تعلیم څخه بیا برخې دي دومره تشکیل نه دی ورکول سوی.
سپاری ویل که د 200 شزینه ښوونکو ترڅنګ د 450 نارینه ښوونکو نتایج هم ژر ترلاسه سي چې یو ګډ کمیسیون د نمرو او نتایج په برخه کې کار کوي، نو کولای سي هغه ځایونو کې چې درسي بهیر بیخي ولاړ ښکاری دی حرکت وکړي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د هلمند د 14 ولسوالیو څخه په جنو کې شل ښوونځي پرانستې دي او د نورو دپاره هم د قومي مشرانو او سیمه ییزو متنفذینو سره خبرې روانې دي.
خوشبختانه درته وایم چې هغه ښوونځي چې 1302 کال راهیسې بند و، اوس موږ په دې باندې توانېدلی چې هغه پرانیزو، چې هغه خانشین او دیشو دی، واشیر دی، نوزاد دی، په د مساکله د کجکی دی او ځینې نورو ځایو کې دي چې هلته موږ ښوونځي تقریبا په دغه څو تعلیمي کال د شروع سره موږ شل شاوخوا ښوونځي تر اوسه پورې توانېدلی چې خلاصې سي. نورو باندې هم کار روان دی او حتی د باغران سره هم په جریان کې یو، چې انشاءالله هلته به هم چې په دغه اتلس کال په جریان کې ښوونځي نه ده خلاص شوی، هلته به هم ډېر ژر ښوونځي خلاص سي.
د ښځینه معلمینو په برخه کې د غزموینې ته ویل کېږي د هلمند د ډېرو لرو ولسوالیو څخه هم ښځې راغلي دي، خو ټول یې د نامنیو او کورنیو مشکلاتو له امله د رسنیو سره خبرې نسي کولی. دوه تنه یې راته وویل غواړي ښې نمرې ترلاسه کړي او زده کړې مواد بیرته نورته وروښي.
ناجی هستم، از شهر لشکرگاه آمدیم که امتحان بدم به خاطر معلمین، به خاطر خدمت به وطن خود. ما 14 سال تحصیل کردیم، میخوایم که چیزی که تحصیل کردیم و به وطن خود بیاموزم.
شاید زمان همیره ده چوالستم صرف پرموزه که کردی دلته ده معلم پتاگ و غارم چه از ماین ورکم هم شون کسیم.
په هلمند کې د ښوونې او روزنې په برخه کې د زورواکو کشمکشونه نامنۍ او د زده کړې د کښته کیفیت ترڅنګ لویه ستونزه د درسي موادو هم ده. د لشکرګاه په شمول په مرکزي او لورو پرتو ولسوالیو کې په زرګونو زده کوونکي کتابونه نه لري. د کرتاسیې، میز او چوکیو په شمول لابراتوار او د هغه دپاره مجرب کسان هم وجود نه لري چې د هلمند د معرف د ریاست د مسؤلینو په خبره د ټولو د حل دپاره جدي هلې ځلې پیل کړي دي. محمد علی استای، ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي دی فکر نه کوي چې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې د په خرابېدو وي. جیم ماتیس په داسې حال کې دا خبره کوي چې چین ته یې پلان شوی سفر ظاهرا لغوه شوی دی. د دواړو اقتصادي رقیبانو ترمنځ په اقتصادي ډګر کې کړکیچ د دوی پر پوځي اړیکو هم سیوری غوړولی دی. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله صالح محمد صالح په دې اړه جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ته داسې نه ښکاري چې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې دي د لا خرابېدو په حال کې وي. جیم ماتیس پرون دوشنبه دا خبره په داسې حال کې وکړه چې ظاهراً یې چین ته هغه سفر لغوه سوی چې ټاکل سوی وه د روانې میاشتې په وروستیو کې اوسي. رویټرز اژانس تېر یکشنبه راپور ورکړی و چې چین له ماتیس سره هغه امنیتي غونډه لغوه کړه چې د روانې اکتوبر میاشتې د وروستیو لپاره پلان سوی وه. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښول په شرط وویل جیم ماتیس به چین ته سفر نه کوي. جیم ماتیس وویل امریکا باید د چین له کمونیستي نظام سره د خپلو اړیکو پر تنظیم ځان وپوهوي. ښاغلی ماتیس هغو خبریالانو ته چې پاریس ته ورسره په سفر کې روان و وویل په اړیکو کې د کړکیچ ځینې ټیکې شته، خو په نیویارک کې د تېرې اونۍ د بحثونو او نورو مسایلو له مخې موږ ته داسې نه ښکاري چې اړیکې دې د نورې خرابې خوا ته روانې وي. د امریکا متحده ایالاتونه او چین وروسته له هغې په خپلو کې په تجارتي جګړه کې ښکېل شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین تور ولګوه چې له اوږدې مودې راهیسې د امریکا فکري سرمایه غلا کوي، خپلو مارکیټونو ته یې د نورو لاسرسی محدود کړی او په غیر منصفانه ډول خپلو دولتي شرکتونو ته سبسایډي یا مالي مرسته برابروي. ولسمشر چم دا تور حمله غولې چې چین غواړي د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. خو د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په خپلو خبرو کې ویلي کله چې مناسب وخت راسي دوی به له خپل چینایي سیال سره مستقیمې خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په تیره جون میاشت کې پیکینګ ته سفر کړی و. دا له 2014 میلادي کال راهیسې د امریکا لومړی دفاع وزیر و چې چین ته لاړ. په پام کې د جیم ماتیس په پاریس کې د فرانسې له عالي رتبه رهبرانو سره وګوري، بیا بروکسل ته لاړ سي چې د متحده هیوادونو د دفاع وزیرانو سره پر ځینو مسایلو بحث وکړي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایي حمله مرګ ژوبل اړولې. د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا حمله په لوی مند سیمه کې شوې ده او د ملي اردو شپږ سرتیري پکې وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو پرون د کابل په پل محمود خان څلور لاره کې مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان او هند د 19 کلنو لوبغاړو د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن سه شنبه په بنګلادیش کې کیږي. د ناټو عمومي منشي او د اروپایي شورا مشر وایي د یونان او مقدونیه ترمنځ موافقې مقدونیه ته دا تاریخی فرصت برابر کړی چې په اروپایي ټولنه کې شامل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له کاناډا او مکسیکو سره د امریکا نوې تجارتي موافقه د کارموندنې له ماشین سره تشبیه کړې او وایي دا موافقه به په تولیدي، زراعتي او مالي برخو او د ټکنالوژۍ په سکتور کې ګڼو خلکو ته د کار فرصت پیدا کړي. او په ایران کې د کورنیو الکولو د څښلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 240 کسانو ته لوړ شوی دی.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وای؟
شبیر احمد یوسف زای.
څه کار کوي؟
زه خپل ایم ایم ای کار یم.
ایم ایم ای څنګه ورزش دی؟
ایم ایم ای آزاد مبارزه.
آزاد مبارزه یعنی بوکس؟
بوکس او کشتی او پالو، کشتی او فری فایت او اما مکسی.
کوم ورزشونه سره ورته ولې لري چې تاسو هغه ټول تر سره کوئ شي؟
پالوانی، بوکس، کانفو، کیک بوکسینګ.
څومره وخت کیږي چې تاسو هغه تمرینونه تر سره کوئ؟
ما شپږ کاله کیږي.
شپږ کاله کیږي. نام خدا. کوم کلب شخصي کلبونو ته تللی کنه په کوم ملي ټیم کې هم یې؟
نه، شخصي کلبو ته تللی.
شخصي کلبو ته تللی. خو ما خو مصرف هم در باندې راغلی. مصرف دې بیا څنګه کړی؟ چا در سره مرسته کړې؟
مصرف مې کورنۍ مې سره مرسته کړې.
کورنۍ دې در سره مرسته کوي. بیا دې کومه مسابقه هم ګټلې دي کنه؟
او په بوکس کې مسابقه یا مسابقه هم بوکس کې ګټلې او دوه فری فایټ کې.
فری فایټ او بوکس کې. نام خدا دا بین المللي مسابقه وي که داخلي؟
نه، داخلي مسابقه وي.
داخلي مسابقه په افغانستان کې؟
او په افغانستان کې.
د ولایت په سطحه تاسو مسابقه لرل کنه؟ د کابل ښار د کلبونو په سطحه؟
یو د ولایت په سطحه او یو د کابل د په سطحه. ښه،
څوان مقام دې پکې ګټلې دي؟
درې وړو کې اول مقام.
ښه، آفرین. څو کلن به وي؟
زه شپاړس.
شپاړس کلن یې. او شپږ کلم کېږي چې ته تمرین کوي، سخت تمرین هم کوي. ورزشکاران باید د دې تمرین لپاره څه وخوري، څنګه د ځان پاملرنه وکړي؟
لکه داسې پروتیني شی وخوري چې تقویه شي بیرته ورزش ته.
تاسو یې استفاده کوئ؟
هو، موږ یې استفاده کوو.
نه غواړي چې په نړیواله کومه لوبه کې هم اشتراک وکړي؟
غواړم، خو لږ مشکلات دي.
څه مشکلات؟
اقتصادي مشکلات.
یعنی د نړیوالو لوبو لپاره اړتیا ده چې ډېرې پیسې ولري؟
او نړیوال د لوبو لپاره د اقل 1500 افغانۍ پکاري.
ښه، تاسو سره 1500 افغانۍ نشته؟
نه، فعلا خو لږ مشکل.
پیغام دی نور ځوانانو ته څه دی چې ورزش ته مخه کړی او په تیره بوکس او دغه آزاد مبارزو ته؟
گفته اخر مې دا ده چې خپل ورزش ته دوام ورکړي او د مواد مخدر له څخه دې لري اوسي.
ډیره مننه.
ژوندۍ اوسي.
د ژوند رنگونه. او تر پایه یو نړیواله مسله ده. د طب په برخه کې د نوبل جایزه
پرون نوم هغه کسان چې ګټلې دي نومونه اعلان شول. د نوبل اکاډمۍ اعلان وکړ چې د طب په برخه کې سګنۍ جایزه د سرطان د ناروغۍ په اړه د تحقیقاتو په خاطر امریکایي جیمز پی الیسن او جاپاني تاسوکو هونجو ته ورکوي. الیسن او هونجو د سرطان د علاج د دودیزو طریقو برعکس چې سرطاني حجرې په مستقیم ډول په نښه کوي په خپلو څېړنو کې دا کشف کړې ده چې د ناروغ د وجود خپل دفاعي سیستم له دې ناروغۍ سره لا چټکه مبارزه کولی شي. د الیسن د څېړنو له مخې هغه پروتیني مواد چې د وجود د دفاعي سیستم حجرات یې جوړوي او د وجود په طبیعي دفاعي سیستم کې د عایق په توګه عمل کوي سرطاني حجرې په نښه کوي او له منځه وړلی شي. جاپاني څېړونکي تاسوکو هونجو د یوې بلې پروتیني مادې په اړه چې متفاوت اغیز لري څېړنه کړې. د سرطان د علاج هغه طریقه چې هونجو یې وړاندیز کړی ډېره اغیزمنه ثابته شوې. له دې سره